السلام علیکم ازادي رادیو او ریزه امید زهیر مالیم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یو بلې پښتو خبرونه ته خرغلې د ټایمز اف انډیا او رسماني د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د رسماني نن لیکلي په دې اندازه سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. رسماني د دې اندازې سره زر روبیا 13.1 کروڑ هندي کالداري خودلی او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. رسمانه دي کې پیښه د اپریل په 15مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. د ټایمز اف انډیا د هندوستان د استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یو برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسما په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالا صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. د بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی درسیز فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمیر رسنوی خبر ورکړ چې د بادخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په خبرمور کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سریو ترنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ټرینډ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جسور بیک چوریف د تاشکند د پانګونو په درېمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لاره وبلله. وایي ویل چې دورګاړي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له درې تر پنځو ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی بنند مې په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایل طرحه ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د مې په درېمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونه وکړي. برونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 28مې ورځې په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسې وسې د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تېرېدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو جګړې پای ته رسول دي. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. روسیې د 2023 کال د فبروري په څلورمه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. اوریدونکو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوو نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنې داسې مهال خود لیکي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بیا خلک لولوګي او بې وزلې شکایتونه کوي. او ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي دي چې د می میاشتې وروسته به د خوراکي توکو د وش د مرستو بهیر بند کړي. جزئیات یې راپور کړي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون د فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې لداسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او د ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د ده په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي دی ملل متحده و انجوگان دو سه پاگه که صرف جوی صورت عمومی کچه دی مرستی باید لول وسط لشی او پا توضیح که شفافیت بی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیرای میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشری مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبري اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ د کوم شي راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
وزنی ولایت گلان ولسوالی خبر رسر کوم عبدالرحمن دی مرستو انجینران و داشی دی نو دیر دا غریبان خلق و تمرستی نرسی گی کون وکیلان چی دیتا کدی وی یا وکیلان دا دیر خلق و تمرستی نور که اکاتون واخی دی و پناما خوری دی اغا خبرم نوی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویل دي چې په بودیجه کې د خوراک ډیر کمښت لکبله به لروانی میلادي میاشتې وروسته د ته اړوي چې افغانستان ته د غذایی مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ رادیو ته ویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. WFP له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون سلاري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او پروند می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ خبريالانو رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامي او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. RSF یا د بی پولی خبريالانو ټولنې افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو تر ټولو بد هیواد وباله او دای هم ویل شي یوازې تیر کال شپږویشت درجه شاته تللی دی. د ملګرو ملتونو د خودو څانګې هم په خپله ایکسپانه لیکلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې د وروسته 80% ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې همداسې یوې خبریالې د ژوند پر ژوند باندې کرښې تورې شوي دي او تر خوا یې هغه چې اوس څه وضعیت کې ده په دې اړه به هم واوري.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاو. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤوله مدیره هم وه، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده، او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه، خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي، تر څو زه دغه پوهنځی وم، یوه ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې شول، صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی. او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 40% راډیوګانو، 60% خبری اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خبرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې RSF پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو لکبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعا ردوي، خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15 رئیس د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوې، چې بندې کول، لنډمهاله توقيف، احضار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري او لمغ سره یاسي او سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا په سیدرسي سات خبريږي. واوري خو وخت ولاره.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگو مرا میکشه شوارم. طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همی دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد، گفت که من میفهمم کی مرا میکشه، مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پروتو سیمو ته تلله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله. لبد امر غوید وای چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کله چې په یو شمیر کورنیو کې لور نړی ترځي مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټران هم وای چې خزی د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلوروي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیر بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگه بارم با کس دیگه شاید بتن، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورم چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وای چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وای چه اوس دی حکومت پا کچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې سخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه، چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه خپله یوه لور یم، یوه مور یم، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بد سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله ناکله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې سوالور پیدا شوی دا او باید سوی به همداس می د خاوند همداس می د ټوله کورانای تخ سرګنه می د خواخ می د خسر می غو ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده انسان دی کغه خزوی کغه سړی وي ټولنه ته خدمت وکي ټولنه ته کار وکي پاغي باندې کار وشي زمينور ته برابر شي یو انسان دی او هیڅ کله دا باید مطرح نشي چې دا الګ دی یا د انجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختی نشته دي اما په هوی نشته کار ورته نه دی شوی خلک ډیر البته الګ ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګ باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی دا اوسنۍ بدبختی ګورو لخونځي پاتې دي له ډیرو هغه حقوقونو محرومي دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د انسان په سترګ ورته نه کتل کیږي ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه باید هغه ته کار وشي باید هغه ته زمينه برابر شي. نو زه له خدای ډیر خوشاله یم چې یو لور کې لرم او ان شاء الله هغه سي تعلیم وکوم هغه سي زمينه برته برابر او ما کز ما یو دوی هم پیدا شینو په هغه به هم زم دغه سي تعلیم کوم که په تیبل لحاظ هم وګورو تر ډیره پوری د لور او د زوی جنسیت هم په سړی پوری اړه لري نه په خځه پوری ولی په افغاني ټولنه کې به هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کیږي چې تعلور راوړی دا بعد روی ور سره کیږي بعد چلان ور سره کیږي. فکر کوم دا ډیره غلطه خبره ده هغه د مور پروهی باندې پروان باندې ډیر بد تاثیر کوي. یو مېرمن چې کلاله نړۍ ته راوړي هغه ډیر بد وضعیت کې وي رواني تکلیفو سره مخ وي هغه سره باید مرسته وشي نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغه ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلی یو هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وای چې د لور ماشوم توبې په کډوالۍ کې تیریږي کنا دی او کورنۍ نړۍ ته د جلې دراتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره انمانځي.
کله چې مله لور کې پیدا نه ونځم په ذهن کې تیریدل چې زب مثلا هغه ته یو خېسته کوټه جوړوم دا هغه لپاره په بازار کې چې ته کالي ګورم نو دای ما هیله و چې زب مخبلې لور کې تاخلم او هم دا غسیدا مثلا زبداستال ګره ورته نیسم یا په شب شش ته ورته یاغه ورته نیسم یا مثلا په سبه ورته لاله ما یا بدا کوم یا باغه کوم دا پلانونه په ذهن کې وو او همیشه به دا هیله و چې لور لپاره مې دا وکمه ولې دا چې مو په مسافرۍ کې یو دلته په څه خیرات ودا شیان نه کېدل بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغه خپل خسرګنې مې دا هر سره ته وکړل اسلامي غبانې حقیقت ورته وای فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو دا مې هیله و چې دا باید وکم دا وسم چې کله مثلا ز بازار ته زما خسته کالي ګورم د ماشومان نو لور کې ته مې کاخه څومره قیمت ته ویزی ورته اخلم کله کوټې لپاره دا خسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم زما مې چې ماشوم دې خ باید ښکار شي مې لور باید تر ټولو خوي او هیڅ کله مثلا کدا غټ شي زب بیا څونه ورته خیمه دې په ځړ کې به دارمان نه ویچی زما ماشوم ته مثلا دا ستیر شوه دی نو د هر مور هیله د خپل اولاد لپاره هم دا وی زما هم دا هیله ده هغه څه مې د لور لپاره کړی دي چې شاید ماشوم ته کوم نه ویلی دي دا زما هیله و چې زما ماشوم ته دي سی وی ولی اوس د لور لپاره هغه څه کوم چې زما په ذهن کې ګرځو په یګم چې هغه باندې که ته خوشاله وي د خپل اکسو په لیدو باندې او که هغه هرڅه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زمونږ پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدل ته په مغه اندازه خوښیده لکه زوی ته بچی خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده نه دا چې ولی لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی خزه ده، دغه جونې دي چې ورسته دی او چا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی او چا کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم. خدای ما ته څلور لورګان را کړی دي د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه دی او رو باندې ګران دی مومره چې ما باندې خپل زامن ګران دی د خپل زامنو په تربيت تعلیم تحصیل کې می وند اخیسته ده او په غو باندې می مصرف کړی دی په غو باندې می زحمت ایستلای دی غته می توجه کړی ده هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوي په همغږي یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه په روزنه هغه سي چې پیدا شوې دي کزوی پیدا شوې دي هم ورته لبه کولې دي په باندې خوشاله شوی یو المنزل مودی دغه تولد مجاشن نیولې دي دغه سالګری مجاشن نیولې دي همدغه سی واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مودې خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو هم د سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنې ته روزنې ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی دا سی په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړی تعلیم مو کړی دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقت کړی دی کزیم کومور یده او د مول ورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبرو باندې پالی نمبرو باندې ته د اول نمبرګي تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی ول وسته لسان سدي او ما د پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مول ورګونو تحصیل کړی دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړی دی په دې ترتیب سره از مخکور نه نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونده درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثره کسانو په باور دی او شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کیږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بے سوادی د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډیر ارزښت ورکول کیږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیاله یې بولي نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت نه قایلېږي او دوار ته پیو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شایدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدل رټل کېدل
bale بالکل دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې کدا ځلې د لور زیږول کور ته مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري اې د لپاره چې لور زیږي ډیر په بد سترګه په توهینامه زه سترګه هغه خزې ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د انجلې په زیږون کې ګرامه ګني
دا یو غلطه عقیده ده خلکو اخسته او د خزي زیګون په خزي باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د خزي پوری تړاو لري او خزي د پیتو هین شي چې لور زیګي کله چې یو لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مورته ری په لور باندې هم تیری نو واقعا ک به پرتل کو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري خو په ټوله نه کې ما اندیم د سي تلقینی سوي دي چې ګواکي زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور د نزي
د سي کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدل زوروي تاسو څه وایي
موینه او د ما هلال دغه کورنۍ څخه دغه دي چې اس کله لور ته په کوم سترګه مګوري که تاسو خپل لور ته په کوم سترګه وګوري نو تاسو به پردې لور ته په کوم سترګه وګوري پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول نو مونږ باید لږوی نزدا کو علم دادا خاص مم دادا چې لور او زوی ترمنځ فرق ما قایلېږي لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له خوا تحفه ده
مبردل چې کله په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي خو د لور په زیږولو سره مور لتوند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله د غوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او د غوی په پیدایش باندې چې د زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرنی تقسیمی دغه څه چې د دزی کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالۍ خپل خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي ته د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کېږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چا د زوی ورکړي، چا ته لور ورکړي، دا ټول د الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشلی دین مونږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا دې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغې کله الله تعالی لورګانې ورکړي، هغه بې خفه نه شي، بې ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بې واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته د یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کېږي او په زامنو خوشحالېږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته. نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالېږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي. او دغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلې په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي. ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا برخورد بل رقمي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کېږي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګزي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړې، تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي، او په خپل اختیار یې ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښي د دې لپاره چې د بل په اختیار یې. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې ونجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه،
اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ د یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې آتا میرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګور داسې لاس غځولی غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کارو دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کېږي، دغه کورنۍ او تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندان پورې تړل ده. دغه باید خپل سر نه او باسي. مونږ بیا د نارینه غړم نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلای دی او جنجلې جنسیت تم په تاسو پورې تړلای، نو مونږ خسي د والد مونږ جنکیانه زیګو او دې باندې باید او پیګی د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص سخت دریز مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شاند تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمیر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تربیا هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیره هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو.
خون کئی پدی درسی ساعت کی رتا پا افغانستان کی کرل کی دن کی وریجی او جوار بیانوی دا وورو چی دا افغانستان کومی سیمی دا وریجو او جوارو کرلو تا مناسب دی دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجې د نغیو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي دویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه د اورال سیند د کسپین سمندرګۍ تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي څرنګه چې خلکو د آسیا اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه په دې لویه وچه کې د نړۍ ډیرې لوړې څوکې پرتې دي د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده د نړۍ خلک آسیا د کلدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت واردې د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې همرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن کون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل کوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدې عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحري وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د غوی څخه زیات ستونزې او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باطلاک شتون دی. باطلاک هغه ذات ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوغ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باطلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1400 میلادي کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه به ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادشت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8م او 9م ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو لتا سو مغختنه داده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
فکر کرم دویاری فکر کرم دویاری مو پلی آسر سری سر سری ما دخلی جبر ما کا یاوری ما دخلی جبر یاوری ما زخم
باغ بندوانو
کن یا خاری ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخلین دبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر سری ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخلین دبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر سری ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخلین دبر الا ما زخلین دبر ما کایا غری ما زخلین